په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې د ازادي میلمه په دویمه نیمایي کې خبریږي. السلام علیکم. خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ایرینا امیری وایي د افغانستان په اړه د اصولي دریځ په باب یې په واشنگټن کې د ازبکستان له سفیر فرقت صدیقوف سره رغنده خبرې کړې دي. اغیر امیری تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د ازبکستان د سیمه ییز رول په اړه غږېدلې ده. سره له دې چې ازبکستان تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په وروستیو کې تاشکند د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. نن سهار وختي د زلزلې څو ټکانونه د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ ځینې برخې ولړزولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې دغه دوی زلزلې نن سهار شپږ بجې سوې دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې لومړۍ زلزله د ریشتر په مقیاس 4.3 درجې او دویمه 4.1 درجه وه. په دې زلزله کې د اوښتو مالي او ځاني زیانونو په باب لا معلومات نه دي ورکول سوي. د پاکستان د پرونیو عمومي ټاکنو د لومړنیو نتایجو له مخې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویان په پرونیو ټاکنو کې تر نورو مخکې دي. د عمران خان پلویانو د پاکستان د ملي اسمبلی د 216 سیټونو له جملې څخه د 116 سیټونو لپاره د شمیرل سوی رایو له مخې 24 ګټلي دي. 24 نور سیټونه خپلواکو کاندیدانو ګټلي او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پاکستان پیپلز ګوند هم 24 سیټونه خپل کړي او د پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نواز ګوند بیا 40 سیټونه ګټلي دي. درایو شمیرنه په غیر معمولي ډول ورو روانه ده چې حکومت یو الهاد د ټلیفوني خدماتو ځنډیدل بللی دي. د منځنی ختیځ د څلورو هیوادونو ډیپلوماتانو د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې پر لوري د نه بدلیدونکو اقداماتو غوښتنه بیا تکرار کړه. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ نن راپور ورکړی چې دا غوښتنه پرون په هغه غونډه کې تکرار شوه چې د سعودي عربستان په کوربتوب د غزې پر جګړه د بحث لپاره رابلل شوې وه او تنظیمونکي د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه وه چې د مصر، قطر، متحده عرب اماراتو او اردن د بهرنیو چارو وزیرانو دغه ورځ د فلسطین یوه لوړ رتبه چارواکي پکې ګډون کړی و. لکه چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن 15 واره سفر کړی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د سعودي عربستان SPA خبري اژانس راپور ورکړی چې په دې کتنه کې د څلورو عرب هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غزې تړانګه کې د جګړې د ختمېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. دغه ورځ د فوري او بشپړ اوربند غوښتنه هم وکړه. اژانس وایي په دې کتنه کې د دوو دولتونو د تشکیل د حل لپاره د ثابتو اقداماتو پر اهمیت هم ټینګار وسو. د اوکراین چارواکو په جنوبي سیمه خرسون کې د نن سهار په راکټي بریدونو کې د دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړې. د دې سیمې والي الکساندر پروکودین په ټلګرام کې لیکلي چې په پیښه کې بل تن ټپي شوی دی. تر دې مخکې د اوکراین هوایي مدافع د روسیې لخوا د شهید په نوم د 1400 توغول سویو بي پیلوټ الوتکو له جملې لس الوتکې نسکورې کړې وي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې دغه الوتکې نن سهار پر دریو سیمو میکولایف، خرسون او خارکیف توغول سوي وي. د خارکیف والي اولا سینهوب په ټلګرام کې لیکلي چې په دې شهر کې یو تن ژوبل سوی او یو ملکی بنسټ زیانمن سوی. روسیې په جنوري میاشت کې پر اوکراین خپلې حملې شدیدې کړې چې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب سوي دي. د سویس پولیس وایي د پولیسو لخوا یو 2 کلن ایرانی پناه غوښتونکی وروسته له هغې ووژل سو چې لومړی هغه له تبر او چړې په استفاده څه باندې 15 کسان د 2 ساعتونو لپاره په یو ریل ګاډي کې برمته کړل. په دې پیښه کې چې د سویس په لویدیځ کې سوې مسافرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. دغه ایرانی وګړي دا مسافر تیر ماښام برمته کړي وو. حمله کوونکي چې په فارسي او انګریزي ژبو خبرې کولې د ریل ګاډي له انجینیر غوښتنه کوله چې له 1500 برمته سویو سره یو ځای سي. له پیښې 4 ساعته وروسته پولیسو پر دغه ریل ګاډي یرغل ورور او د پیښې عامل یې وواژه. میټا شرکت پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د دغه شبکې د محتوا له پالیسۍ څخه د سرغړونو له کبله د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د فیسبوک او انستاګرام حسابونه وتړل. د میټا شبکې یو ویان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، موږ دا حسابونه ځکه وتړل چې په پرله پسې ډول یې د خطرناکو سازمانونو او افرادو له تګلارې څخه سرغړونې کولې. سره له دې چې میټا د اسرائیل او حماس د جګړې یادونه نه ده کړې، خو د اکتوبر پر 1 نیټه پر اسرائیل د حماس له بریدونو وروسته پر دې شبکې فشارونه و چې د ایران د دغه مذهبي مشر حسابونه وتړي. خامنئي په خپلو دغو ټولنیزو پاڼو او حسابونو کې پر اسرائیل د حماس د بریدونو ننګه کړې وه، خو په دغو بریدونو کې د ایران لاس لرل رد کړي وو. سلور بجي او پنځه دقیقې سوې. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ور بیا د زده کړو د برخې د دوو فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د صدیق الله افغان د کورنۍ یو غړی
محکمه اوروره نه ده سوې. هر څومره چې موږ کوشش کړی چې د محکمه باید په سر څلورو میاشتو حداقل سوې وای. صحیح وضعیت ښه نه دی وروره.
تقاوت سوي کسان وایي چې په دې ساړه ژمي کې لا هم د خپلو ماشونو د نه ورکولو له کبله له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
دا مریضیگان دا یو بچو خوراکی مواد لباسونه دا خو هیڅ امکانات د مونږ سره نشته. لرګي نه لرو، پان مواد خو هیڅ قطن نشته. را
په کندهار کې د ویجاړو سویو ښوونځیو د ترمیم غوښتنه شوې.
موږ یخ کې ساعت موږ مکتب ته راځو، موږ د درس لپاره راځو چې دا مکتب سم سي. موږ یخ پاره نه کیږي.
په کندوز کې ګڼ کسان د جاروګانو د جوړولو له لارې خپل نفقه برابروي.
جاروگان بالکل ښه حاصل کوي او ښه استفاده هم زیاته ده. بالکل یو دانه په 500 روپۍ اوس خرچیږي او ډیر په کم اندازه خرچه کم ده.
د ازادي ملما پروګرام د خبرونه په دویم نیمای کې اوریدل شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه تشرغ لست ورزو د راپورونو برخېته. د بخښنې نړیوال سازمان یو ور بیا د زده کړو د برخې دوو فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د سمدلاسه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دې سازمان د افغانستان څانګې کمپاینری سمیره حمیدی ویلي سره لدې چې د عظیمی او افغان پر خلاف هیڅ ډول شواهد نشته، خو د طالبانو حکومت په یو غیر عادلانه محکمه کې دواړه محکوم کړي او زندان ته استولې دي. دغه دوه فعالان د تیر کال د اکتوبر پر 18 د کابل په کارته چهار سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوي دي. دا هم پر ډیره تفصیل
په داسې حال کې چې د طالبانو لوري د زده کړو د دوو افغان فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د نیول کېدو څه د پاسه درې میاشتې پوره کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان یو وار بیا د طالبانو له حکومته د دغه دوه فعالانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینری سمیره حمیدی ویلي سره لدې چې د عظیمی او افغان پر ضد هیڅ ډول شواهد نشته، خو د طالبانو حکومت په یو غیر عادلانه محکمه کې محکوم کړي او زندان ته استولې دي. اغلی حمیدی په خپل ایکس پاڼه د بخښنې نړیوال سازمان هغلیک یو وار بیا شریک کړی چې د تیرې جمعې په ورځ د طالبانو د استخباراتو رئیس ته لیکل شوی او خپور شوی و. سمیره حمیدی لیکلی د طالبانو د استخباراتو له دفتره د دوی یعنی احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د خلاصون غوښتنه مهیروي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو د رئیس په نوم د بخښنې نړیوال سازمان په لیک کې راغلی چې د زده کړو دغه دوه افغان فعالان چې د فکر بهتر په نوم د پوهنې لیبې موسسې سره کار کاوه د تیر کال د اکتوبر په 18 د کابل په کارته چار سیمه کې د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان ادعا کړی چې دغه فعالان په زندانونو کې شکنجې شوي او له عادلانه محکمې او خپلو له بشري حقونو بې برخې دي. که څه هم د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې دوی په یوې غیر عادلانه محکمه کې په بند محکوم شوي، خو د یادو فعالانو د کورنیو یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل دوی له محکمې پرته زندان ته استول شوي. دوی زیاتوي پر هغوی تور دی چې د افغان نجونو د زده کړو ملاتړ کوي او د غشانې له افغانستانه د روباتیک ټیم د خزینه غړو په ویستلو کې مرسته کړې ده، خو په خبره دواړه جرمونه پرې نه دي ثابت شوي. د صدیق الله افغان د کورنۍ یو غړي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي افغان روغتیایي وضعیت ښه نه دی او د سابندۍ شدیده ستونزه لري.
محکمه اوروره نه ده سوې. هر څومره چې موږ کوشش کړی چې د محکمه باید په سر څلورو میاشتو حداقل سوې وای. صحیح وضعیت ښه نه دی وروره. د صحت لحاظ نفستنګي لري، مریض دی او موږ وختن فوختن چې د ملاقات ته ځو بیا د ځان سره حتما ګولۍ د چرخوشکونو دی وړو چې دی هلته ډېر په تکلیف ته دا دوا وخوري، د دوا سره بیا یو څه لږ شي.
په ورته وخت کې د احمد فهیم عظیمی د کورنۍ یو غړی چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
یک وضعیت کاملا نامعلوم، وضعیت کاملا بی سرنوشت،
یو بشپړ نامعلوم بی سرنوشت او مبهم وضعیت لري. معلومه نه ده چې له دوی څه غواړي، ولې تر اوسه محکمه نه ده شوې، ولې له محکمې د پلیچرخي زندان ته استول شوي دي، او له بده مرغه چې په زندان کې روغتیایي اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري.
و ډاکټر او مسائل متاسفانه در زندان دسترسی ندارن.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی او نه یې هم مخکې د زده کړو د دغو دوو فعالانو د نیولو په اړه په رسمي ډول څه ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د بېلابېلو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو حکومت پراخه بشري سرغړونې کړي. هغه راپورونه چې طالب چارواکو او د دوی ویندویانو وخت په وخت رد کړي دي. د یادونې ده چې طالبانو له دې وړاندې هم د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي چې ځینې یې بېرته خوشي شوي او یو شمېر یې لا هم په بند کې دي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته او د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشت راهیسې په پوهنتونونو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی. د طالبانو دا پریکړې په نړیواله کچه په پراخه توګه غندل شوې، خو لا هم افغان نجونو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې خپلو زده کړو ته ور وګرځي.
عمردل چې د بخښنې نړیوال سازمان یو بار بیا د زده کړو د برخې د دوو فعالانو احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. افغانستان کې ځینې متقاعدین په ساړه ژمي کې د خپلو معاشونو نه ترلاسه کولو له کبله د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي. دغه متقاعدین وایي چې له شاوخوا دریو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي. سنا ککړو نور تفصیل.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي په دې سوړ ژمي کې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو توان نه لري. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي له شاوخوا دریو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي، او سره له دې چې په وار وار یې بېلابېلو طالب چارواکو ته مراجعه او شکایتونه کړي، بیا هم د دوی ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې. دوی له ډلې طاهر ظفري وایي د ژمي په راتلو سره یې ستونزې دوه برابره شوې او د خپلې کورنۍ ورځنۍ اړتیاوې د پورونو له لارې پوره کوي.
مسئول
جان محمد آزادی رادیو ته وویل
تر اوسه پورې معاش موږ نه دی اخیسته. د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت دی، اقتصادي مشکلات دي. دغه ژمی اوس په جریان کې دی، دا بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري، بعضو کورونه خرڅ کړه نه کورونه لري نه د سون مواد لري، حتی دوی ګدایۍ ته مجبوره شول. یو تعداد
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنګر وایي د تقاعد موضوع ډیره پیچلې شوې او که د متقاعدینو وضعیت ته پاملرنه ونه شي یو انساني ناورین به رامنځته شي. ښاغلي سنګر ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې د متقاعدینو شمیر شاوخوا 1,00,000 ته رسیږي. دا چې د متقاعدینو حقوق به کله ورکړل شي، په دې اړه د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو څه باندې یوه میاشت وړاندې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې دا کړي وه چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی، ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل شي. د تقاعد حقوق هغو پیسو ته ویل کېږي چې هر پخوانی کارکوونکی د تقاعد وروسته مستحق ګرځي، خو دا پیسې کال په کال دوی ته ورکول کېږي. له مړینې وروسته هماغه پیسې د متقاعد کس میرمن او که تقاعد شوی کس ښځه وي خاوند دی ورکول کېږي، خو د دواړو د مړینې په صورت کې اولادونه یوازې تر 3 کلنۍ پورې د دوی د تقاعدۍ د اخیستلو مستحق ګڼل کېږي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس مرزو په پاکستان کې د پرونیو عمومي ټاکنو په اړه د رایو د شمیرنې بهیر ته چې د رایو شمیرنه ورو روانه ده، د پاکستان حکومت یو اله د ټلیفوني خدماتو ځنډیدل بللی دي. د ټاکنو په ورځ په پاکستان کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمات ځنډول سی وو. د ازادي راډیو د مشال څنګ همکار احمد شاه اعظمي را سره په سټوډیو کې دی. اعظمي صاحب، خبرونې ته شر اغلاست په پیل کې درته وایست چې په دغو ټاکنو کې تر اوسه چې کومې رایې شمیرل سوي دي، کوم کاندیدان یا کوم ګوندونه مخکې دي؟
مننه. د پاکستان ملي اسمبلی یا قومي اسمبلی ټوله 265 چوکۍ لري. پر یوې چوکۍ باندې رایه ځنډول سوې او پر پات 215 چوکۍ باندې رایه ترسره سوې. په دې کې تر 1,28 چوکیو غیر حتمی او غیر رسمي نتیجې راغلي دي چې تر ټولو زیاتې چوکۍ خپلواک نماندانو وړې دي، او د دغو خپلواک نماندانو د زیاترو اړه له پاکستان تحریک انصاف ګوند سره ده چې عمران خان یې مشري کوي. له هغه وروسته بیا پاکستان مسلم لیگ نون چې نواز شریف یې مشر دی، او بیا وروسته پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټریان چې آصف علي زرداري مشري کوي دوی د قومي اسمبلی زیاتې چوکۍ وړي دي او که موږ ایالتي اسمبلیانو ته راسو نو څلور صوبې دي په پنجاب کې خپلواک نماندانو او پاکستان مسلم لیگ نن زیاتې چوکۍ وړي دي په سندھ او بلوچستان کې بیا پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټریان زیاتې چوکۍ وړي دي او په خیبر پښتونخوا کې بیا خپلواک نماندانو زیاتې چوکۍ وړي دي چې اکثریت یې د پاکستان تحریک انصاف عمران خان سره لري
او مذهبي ډلې په څه وضعیت کې دي ځکه چې اټکلونه خدا و چې ممکن دوی زیات مخکې وي په دغه ټاکنو کې
مذهبي ګوندونه دا ځل ډېر شاته تللي دي په ځانګړي ډول په قومي اسمبلی کې ځکه چې تر اوسه پورې د شمیرل سو څوکیو څخه یک یوه چوکۍ چې ده هغه جماعت علما اسلام فی ډلې چې مولا فضل الرحمن مشري کوي هغه وړې ده او جماعت اسلامي او نور داسې مذهبي ګوندونه لکه تحریک لبیک پاکستان هغه تر اوسه پورې یوه چوکۍ هم نه ده وړې او په صوبایي اسمبلیو کې یا ایالتي اسمبلیو کې هم دغسې حال دي چې دوی شاته دي
او څه ویل کېږي چې نهایي نتیجې به کله اعلانېږي
نتیجې خو پرون انتخابات وسول زیاتره شنونکي او هلته د بیلابیل سیاسي ګوندونو وګړي دا ټینګار کوي چې باید نتیجې ژر تر ژره اعلان سي خو ځینې داسې ګنګوسې دي چې په نتیجو کې کېدای شي څه رد بدل وسی ځکه داسې انګیرل کېږي چې دا انتخابات شفاف ول آزاد انتخابات ول یعنی خلک په آزادانه توګه خپل رائے وکارولي د پاکستان د پوځ وس پاغوي ونه رسیدي خو اوس وای شای په ځینو نتیجو کې څه رد بدل وسی دا ستورونه دي خو انتخاباتي کمیسیون او پوځ ویلي دي چې دا نتیجې به حتمی وی او شفافه نتیجه به وی نو شای یو ورځ دوی لا نور هم وخت واخلي
ډیره مننه د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار احمد شاه زمي چې په پاکستان کې مو د پرونیو ټاکونو په اړه ورستي معلومات را سره شریک کړل پر همدې موضوع د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار داوود خټک له پخوانی سیاستوال افراسیاب خټک سره مرکه کړې او د هغه نظر غوښته
انتخابات مبارک کې شکوک او شبهات موجود وو اول دا و چې دا بکیږي کنا بیا چې کیږي به چې آزادانه بوي کنه بوي منصفانه بوي کنه بوي او څنګه چې انتخابات نو مخکې دا کم عمل وشو یعنی څنګه دا عمران خان پارٹی چې وا هغه باندې گزارونه وشو کومه پراغلې او هغه نه انتخابي نشان واغستو د دې امیدوارانو جیل ته تلل او هغه د حامیانو ویرول کېدل دا ټول خبرې چې لیدل کېدې په میډیا باندې پابندیان نو دې نه خارجه چې آزادانه انتخابات وشي د پرون چې پولینګ وشو یا خلکو چې رائے ورکړه وټونه واچول شو دا یقینا چې آزادانه و ځکه چې چا چې دا انتخاباتونه مخکې ګوتې وهلې وي او درغلي کړې وه یعنی چې کوم د سکیورټی سټیټ دی نو هغه چې دا خیالو چې دغه پخوانی دغه کافی ده او په دې ورځ به بس خدای خیر کی خو چې دا رائے واچول کېدا او د انتخاباتو نتیجې ګرل شمېره شروع شوه پته ولګېده چې خلکو رائے بدل ورکړي خلکو رائے د چې کوم د منصوبه وا یا انجینرینګ د پارسي اسی دین د پارا کوم نقشه وا کو دغه خلاف ووټ ورکړو
یعنی د دومره نتیجې خو راغلي دي د نیمه زیاتې راغلي نو د دې درغلې دومره امکان شته چې او بشي یعنی دومره پرانا ورځ باندې به دا هر څه وشي
ولا دلته کې پاکستان کې چې سره وګورې د انتخاباتو کې ګډه وړه دا اوس اوره په ځل دې د وسره تل سم چې تاسو کې یاد شي کنه چې عمران خان هغه وخت راوستو په دې طریقې راوستو
صحیح
یعنی دلته دشي دي چې د سترګو نه رانجه پټي کنه دا پښتو کې پته لې چې دا چې ماهر غل دي چې سترګو نه رانجه پټي نو دوی ته شکار کرونه کوي او تاسو ګورې کنه اوس لاہور کې تاسو یعنی زخه لاہور سيزون کې نه خو لاہور ته تګ را تګ لرمه نو دا تاسو ګورئ سلمان راجا ته ګورئ چې امیدوار او دوی وکیل دی پاکستان ټول او دې کیسه کې ډیر مخکې او اون چودري او کیر سیاسي سره او دغه دې لیډرانو سره یعنی د خوشامد ذاتی تعلق معلوم کوي کنه اوس وی چې بیګاره په لاله او اوسار کې به وګټل لګیا چې اوس مې رس اون شو دي کنه دا د نور نتیجې د شي خی چې درغلی کیدا روانه ده
تاسو څه فکر کوئ چې نواز شریف عمران خان خو او ګټه د خو فائدہ راغله د ګوند خو تاسو څه فکر کوئ چې نواز شریف د ګوند ته کوم نقصان ورسېدو نو دا د خپل بیانیا او کوم پالیسی چې د دې ود اغه د بدلو د وجنه ورسېدو
او کنه دا ضرور چې او شهباز شریف هغه صبح د ګوند کې غلبه حاصل کړ کنه چې نواز شریف بهرو هغه د چې وزیر اعظم شو هغه دومره ورننه وته جنرال باجوا ته جنرل باجوا یعنی د لاس لاندې کار به کولو کنه د شي قانون یې پاس کو منظور کو چې فوج چې دی جنرالان غي کاروبارم کولای شي دی ته قانون شکل ورکړو نور شل داسې خبرې وکړي یعنی عمران خان هم فوج ته اختیار ورکړو زیات کړو او چې پاتو شهباز شریف هغه دومره ډیر نه کوچی یعنی دی اور سره خلکو د هغې نه یو قسم بدل وختو د شهباز شریف نه دا خپل پارټي نه
خو د خټک صاحب دانه غنې چې د شهباز شریف چې کوم د پی ډی ایم په مشرۍ حکومت جوړو د هغې دور کې لږ ګرانی هم راغلی ونو په زیر جرنیلانو چې کېدې شي امکان لري چې دا د ګرانې یو وجه هم وي د تیل ګران شو داسې
بالکل 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 داسې دا جرنیلانو خو غټه وجه ځکه ما ذکر کوم مګر ګرانی په کې کې بيخي شامل ده بيخي شامل ده خلکو چې تاسو بل ورځې چې راغلې نو اسمان نه بده چې ګرانی راکوچ کړه چې د خلکو ملا ماته شو اقتصادي توګه باندې نو خلک بیا تاسو باندې باندې څنګه موږ باور وکړو کنه دا ډېر غټ سبب و دې کې شک نشته
پخوانی سیاستوال افراسیاب خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې
راپورونه مرکه او اوریدونکو
کندهار کې زدکونکو او شوونکو د تیرو جګړو پر مهال دی ویجاړو سو یو شوونځیو د ترمیم غوښتنه کوي ګڼ ماشومان وایي چې په خلاصه فضا کې زدکړه کوي
شار صفا او شکنی وساتو
دغه ماشومان د کندهار د پنجوي ولسوالۍ مرکز نږدې په هغه ابتدایي ښوونځي کې درس وایي چې د تیرو جګړو پر مهال د جنگ لومړی کرښه وه چې له کبله د ښوونځي ودانۍ ته سخت زیانونه راوښتي دي دغه ښوونځي دیوالونه په مرمیو سوري سوري دي کلکینان او دروازې یې ماتې دي چې اوس مهال زده کوونکي پکښې په ډېر سخت حالات کې زده کړې کوي د شونځي زده کوونکي وایي د ودانۍ ساختمان تخریب شوی د شونځي دروازې کړکۍ رنګونه او کانکریټي برخې له منځه تللې ده چې د باد او باران پر وخت دوی زده کړې ټکنۍ کیږي
سپیناخ یخ مو کیژن دار نسته پښ مو نسته چوکۍ نه لرو تخته مو خراب ده باید د مکتب راسم چې تخته مو سمه سي پښونه را تراوړي موږ یخ کې ساتو موږ مکتب ته راځو موږ د درس لپاره راځو چې د مکتب سم سي موږ یخ پاره نه کیږي سارا ستیا خیت شتو چې شخانتي
زمانو محمد زبیر څنګه خونه د غج چې د ازمر مکتب چې نه پرن لري د ګرد تخریب سی وجا او بنسته د وبو سره ډېر تکلیف او د کلکینانو دیندار چوکاټو نسته اندار نسته کچیر د ازمر مکتب ته د چشې وینداري ولويږي نو وس نو بار به ازمر د مکتب شاګردان نور هم زیات شي نو وس د یخ په واجه سره ازمر د مکتب شاګردان د یخ دراسه نسره تللی
د دې شونځي نه یوازې ودانۍ تخریب شوی بلکې تشنابونه او به تختیه چوکۍ او فرشونه هم نه لري
مانو محمد قاسم دی د شون کې په سپات باندې اوس پای اجرا کوم کلکنان نه لري کلکنان یې ټوله تخریب شوی دی او جوالونه یې ټوله سری سری دی او هغه در څنګه د اوبو سیستم ټوله صفر دی اوبه مو نسته برمې وشي نسته او باندې لرو پښکې کې تشنابونه مو ټوله تخریب شوی دی هغه ترمیم جوړښت زور رات لري او دا تر څنګه مو دا د سمپونو کې مو پرشنه نسته شاګردان مو ټوله پر دا د ار یو شاګرد یو بوله کې نغار کې راوړي پر هغه باندې کښینه
د پنجپای ولسوالۍ د شونځي په شان د کندهار په شمیر لري او نږدې ولسوالۍ کې زیات شونځي ودانۍ نه لري او یا هم ترمیم ته اړتیا لري د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست ادارې مرستیال مولوی نیک محمد نقشبندي وایي په روان کال کې یو اتیا ښوونځي د بیلابیلو موسساتو په مرسته ترمیم کړي او په خپل بودیجه یې هم د یو دېرش ښوونځیو د ترمیم چارې روانې دي
انا چا باب مکاتب او مدارس د نسیب مسیح په مالی همکاري باندې او د شام مسله طریقه دا ترمیم شوی دي کار خلاصوي دي نو هغه انشاء الله کار ته آماده دي او یو د شباب مکاتب او مدارس دا د دې ترمیمات دا در سره شوی دي د اسلامي امارات په داخلي بودجه باندې یعنی دا بعضی جوړ شوی دي بعض جریان لري انشاء الله هغه د جوړېدو په حالت کې دي
د شونځي د ودانۍ ستونزه د سیبلیزون په نورو ولایتونو هلمند زابل او روزګان کې هم سته چې زرګونه زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې او یا هم په نیمه نړیدلو ودانیو کې زده کړې کوي
په کندز کې ځینې خلک د جاروګانو د جوړولو او کښت له لارې د خپلو کورنیو اړتیاوې او لګښتونه پوره کوي له پخوا راهیسې په افغانستان کې ډیری خلک د کورونو د پاکولو لپاره له هغو جاروګانو کار اخلي چې بزګران یې پر کرنیزو مځکو کوي دا هم پرې اړه تفصیل
په کندز کې یو شمېر خلک د جاروګانو د جوړولو او پیرولو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. که څه هم په اوسنۍ زمانه کې هر ډول برېښنایي جاروګانې موندل کېږي، خو لا هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې په ځانګړې توګه په شمال ختیځو ولایتونو کې خلک د کورونو د پاکولو لپاره له کښت شوو جاروګانو کار اخلي. د کندز د ګلتېپې ولسوالۍ یو اوسېدونکی محمد میر چې له ډېرو کلونو راهیسې د جاروګانو د پیرولو او د کښت په برخه کې کار کوي، هغه ازادۍ روډې ته وویل:
جاروګان بالکل ښه حاصل کوي او ښه استفاده یې هم زیاته ده. بالکل یوه دانه په 500 روپۍ اوس خرڅېږي او ډېر په کم اندازه خرچه یې کمه ده. په اوس په ژمي په 100 روپۍ یوه دانه په 100 روپۍ خرڅېږي، په غاستې په وخت کې په 500 اوس په 100 روپۍ خرڅېږي.
15 کلن ناتولا زاخل چې په کندز ښار کې د جاروګانو د پیرولو کاروبار کوي، هغه وایي سره له دې چې اوس خلک برېښنا ته لاسرسی لري، خو لا هم د وطني جاروګانو بازار ښه تود دی.
څلور رقمه جاروګانې لرم: وړې دي، فرمایشي دي، کندوزي دي، لوخي دي، بانسي دي. نرخونه مختلف دي. نو البته په کندوز کې فرمایشي جارو ورته وایي د قلعزال وختې پی ده، هغه ډېر خلک خوښوي. هغه 100 روپۍ هم شته دی، 120 هم شته، 150 هم پکې شته، رقم رقم دي بیا پکې.
د کندز کروندګر هر کال د نورو غلو دانو تر څنګ پر خپلو ځمکو جاروګانې هم کوي. د نوموړي ولایت د قلعزال ولسوالۍ یو کروندګر عبدالعزیز ازادۍ راډیو ته وویل:
جارو ډېر ښه حاصل ورکوي، ډېر په کم میدان ښه بوټۍ دی، ښه حاصل ورکوي، ښه کښت کوي، موږ ښه حاصل راکوي په ډېر کم میدان. ورځونه کوډ میشي نه خوري، دا پښتان درو چې موږ ته یو څه دواګانې راکي او تخمونه راکي.
د کندز ښار یو اوسېدونکی عبدالکریم وایي: د برېښنایي جاروګانو په پرتله هغه جاروګانې چې په لاس جوړې شوي لګښت یې کم دی.
دا د کور موږ برقي جارو نه لرو، په همدغه جارو باندې استفاده کوو. دغه ټول عمر هم د همدې نه استفاده کړې ده، ټول عمر د دې جارو نه استفاده کړې ده او د اخره پورې همدغه جارو نه استفاده کوو.
دا چې په کندز کې تر کومې کچې د جاروګانو کرکیله ترسره کېږي، د دغه ولایت د کرنې د ریاست د کرنیزو چارو امیر لصلاح الدین واحدي څخه به واورو.
دونه جارو درې مکه زم جارو اس کی خل مرواج اس و کی جارو
دوه ډوله جارو لرو چې وطنی او مرواج جاروګانی دي. جارو یو خنه باته او اې دې هم خده مو کروندګر هڅو چې پر راتلونکو کلونو کې د جارو کښت زیات کړي. د دې ولایت پر مرکز سربیره په قلعزال، دشترچی، امام صاحب، چارداری او یو شمیر نور ولسوالیو کې پر کرنیزو ځمکو تر 10% پورې جارو کرل کیږي.
د کندز د کرن ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې پلاس جوړ شوی جاروګانې د نوموړي ولایت پر بازارونو سربیره یو شمیر نورو ولایتونو لکه بغلان، تخار، بدخشان او کابل ته هم وړل کیږي، او دغه راز ځینو ګاونډیو هیوادونو لکه تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي.
ستاسو ل پیغامونو
دګمن ویلات دغه چې د ولسوالۍ خبره کوم، د چکسونو د فزیاتي شاروالی فزیات ده طالبان وځل نوې سیستم دی. از دکان چې ودري سلوزره وني مندزره وني سپکشت پارکی چې دوکر په تاسو کې خفي لزره وني د فکر پر از دې پر د مندزره مشرانی وري چې دا خاطر یو څنګه نو کې چې دې خبر دی نه دی.
بلخ ولایت څخه خبر کوم، نوم می صدیقه ده. دغه د بلخ ولایت د سناب د محکمه کاذب ده. دغه څخه موږ د سپازه بشي در چا خور لور په زور باندې ورکی. هر څوک شراسه د پانی لوز ما خوښه بس په زور باندې ورکی 500 روپۍ اخی. په دا غونډه کې چې هر څوک ټاکي خو وی ټاکي، خو دغه څخه مستد تبع سول در چا خو نه من په زور باندې ورکی.
صبرګل همدردیم د غزنی ولایت د ګیرول سوالی اوسیدونکی. ما د طالبانو د حکومت څخه دا هیله ده چې دا مرستې ورکوي، دا د غریبانو لپاره دی او که د سرمایدارانو لپاره. دلته خو غریب خدای ته صبر کوي او سرمایدار یې وړي.
دومره وخت چې زما به شپږ شپېته او اووه شپېته کمه زیات کاله امر وي، خو د دومره امر کې هر څه وشول، تنظیمونه وو، روسان وو، امریکایان وو، ټول وو، خو دومره ظالمان ما ونه لیدل که د اوس چې د ظالمان په موږ باندې مسلط دي. دومره ظالمان ما ونه لیدل، دومره واسطه کوونکي ما ونه لیدل، دومره د خدای لرې ما ونه لیدل، دومره ناپویه ما د خدای ونه لیدل. که ناپویي ده، که ظلم دی، که ستم دی، که هر څه شی دي، ټول په دوی کې دي. که واسطه ده که رشوات که بعد پیلونه دی طور پا دی کدی هر سا پا دی کدی نورم پا خدا سپارم مخی تخشد.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
لده سره ده خپرونی نیمایی تا ورسیدو. پا چو شیبو که ده آزادی میلما پروگرام پیلیجی خوز ده خپرونی مهم خبرونه یوار بیا. د افغان شوزو نجونو او بشری حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ایرینا امیری وایي د افغانستان په اړه د اصولي دریځ په باب یې په واشنگټن کې د ازبکستان له سفیر فرقت صدیقوب سره رغنده خبرې کړې دي. هغلی امیری تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د ازبکستان د سیمه ییز رول په اړه غږېدلې ده، سره له دې چې ازبکستان تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په وروستیو کې تاشکند د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. نن سهار وختي د زلزلې څو ټکانونه د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ ځینې برخې ولړزولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې دغه دوه زلزلې نن سهار 6 بجې سوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې لومړۍ زلزله د رشتر په مقیاس 4.3 درجې او دویمه 4.1 درجه وه. په دې زلزله کې د اوښتو مالي او ځاني زیانونو په باب لا معلومات نه دي ورکول سوي. د پاکستان د پرونیو عمومي ټاکنو د لمړنیو نتایج لمخه د پاکستان د پخوانی زنداني صدر اعظم عمران خان پلویان په پرونیو ټاکنو کې تر نورو مخکې دي. درایش میرنه په غیر معمولی ډول ورو روانه ده چې حکومت یې یو الهات د ټلیفوني خدماتو ځنډیدل بللې دي. د منځنی ختیځ د څلورو هیوادونو ډیپلوماتانو د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندنې پر لوري د نه بدلیدونکو اقداماتو غوښتنه بیا تکرار کړه. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ نن راپور ورکړی چې دا غوښتنه پرون په هغه غونډه کې تکرار سوه چې د سعودي عربستان په کوربتوب د غزې پر جګړه د بحث لپاره رابلل سوې وه، او تنظیمونکي د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه وه چې د مصر، قطر، متحده عرب اماراتو او اردن د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز د فلسطین یوه لوړ رتبه چارواکي پکې ګډون کړی و. د اوکراین چارواکو په جنوبي سیمه خرسون کې د نن سهار په راکټي بریدونو کې د دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دې سیمې والي الکساندر پروکودین په ټلګرام کې لیکلي چې په پیښه کې بل تن ټپي شوی دی. تر دې مخکې د اوکراین هوایي مدافع د روسیې لخوا د شهید په نوم د 1400 توقول سویو بي پیلوټ الوتکو له جملې لس الوتکې نسکوري کړې وې. د سویس پولیس وایي د پولیسو لخوا یو 2 کلن ایرانی پناه غوښتون کوي وروسته له هغې ووژل سو چې لومړی هغه له تبر او چړې په استفاده څه باندې 15 کسان د 2 ساعتونو لپاره په یوه ریل ګاډي کې برمته کړل. په دې پیښه کې چې د سویس په لویدیځ کې سوې مسافرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. دغه ایرانی وګړي دا مسافر تیر ماښام برمته کړي وو. حمله کوونکي چې په فارسي او انګریزي ژبو خبرې کولې د ریل ګاډي له انجینیر غوښتنه کوله چې له 1500 برمته سویو سره یو ځای سي. له پیښې 4 ساعت وروسته پولیسو پر دغه ریل ګاډي یرغل ورور او د پیښې عملی واجه. میټا شرکت پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د دغه شبکې د محتوا له پالیسۍ څخه د سرغړونو له کبله د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د فیسبوک او انستاګرام حسابونه وتړل. د میټا شبکې یو ویان د فرانسې خبري اجنس ته ویلي، موږ دا حسابونه ځکه وتړل چې په پرله پسې ډول یې د خطرناکو سازمانونو او افرادو له تګلارې څخه سرغړونې کولې.
آزادی میلما
د آزادی میلما پروگرام ته شراغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې دای مسایل ته په کومه سترګه ګوري، د ده په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای سي. ذبیح الله غازی له هغو خبريالانو دی چې د جنگي راپورونو ترڅنګ د افغانستان د طبیعي شایستونو نندارې ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپرېږي. ذبیح الله غازی د آزادی میلمه پروګرام ته شرغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څومره وخت کېږي له افغانستانه جلا وطنی است؟
ډیره مننه صالح صاحب، تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا 2.5 کال پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اګست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم، او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم. نو وطن خو دار شای دیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي، او سخته ده د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورسه مې ډېر یادېږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا ویلی شم چې د هر افغان وطن یادېږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تېروي، هغومره نور دی پسې وطن یادېږي. زیات دی د وطن څه یادېږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هماغه ساحه کې مو کوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادېږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه، او مالته خبریالي کوله، او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته. هغه داسې یو احساس و چې هغه زل دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی. زه دلته هم خبریالي کوم، خو هغه څه چې هلته ما حس کول، د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و، او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادېږي. خپل دوستان، وطن، نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پار کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادېږي. خپله کورنۍ، او خصوصا خپله مور مې ډېره یادېږي چې هره شپه زه ورسره غږېږم، او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور، نو هم خپله مور د چا یادېږي، او هم وطن یادېږي چې هغه هم د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول، د یوه فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي، او دا تمه لري چې تاسې بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ، د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې، لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې، د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسېږم. مثلا دا اته نه ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تېرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کو. نو هغه ما ته زنګ وو په واټساپ کې، ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم، او زه غواړم تا سره خبرې وکړم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په شلو کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی، او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو، او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي. خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالي مې کولای شوه، مسائل مې راسپړلی شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د همغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمره نه وي چې زه به د وطن نه لرې یم، او زه غواړم چې د همغه خلکو سره بیا په تماس کې شم، او بیا ورشم، بیا هغه مسائل رپورټ کوم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري، هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې اوس وخت کې شته دی، هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وې، لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسئلې وې، نو هغه به دې وویله، د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي، او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي. نو دا یو غټ مشکل دی، او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې، یا په ټلیفون، یا هرې ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي. نو زموږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بېلابېلو شایسته سیمو ته سفر کول، لکه مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه دی؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي، او لیدی فرق لري، او کنه دوی د چا خبره لټی کوي؟
زه په 2018 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم، او ما د نورستان قصې د یوې هفته لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل بیلا بیل مسائل. مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخیستل. ما کوشش دا وکړه چې صحیح ده دا خو عمومي مسلې دي خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شم، که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې دغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټولو ښوونځیو مسله ده. نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. مونږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې ناامني ده نو دا سخت ده، یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یوه ماشوم قصه راپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یوه بزای لرل هغه راوړی و افغانستان له هغې د خپلې نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅه کړله او بلاخره د نه دوایي نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلی دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه دوه لکه کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو که نه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډېره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډېره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټي ورکوټي مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټولو ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت ته دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنې ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هماغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش مې جوړو نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو نو ما سره څنګه خبریالان ناستو ما ته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه ځې، دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري که نه، چې پیل دی منځ دی او پای ده. ما وتل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډېره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه راپیدا کړم او زه چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډېره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډېر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وي هغه دې ته نه متوجه کېږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، دا د ټول. نو مونږ چې کله پولې ماتوو مونږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولې تر ډېره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډېر پام نه کوي. او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولې ماته، یو پولې چې ماتې شوې نو مونږ خپل معلومات ډېر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه، یوې سیمې ته به ولاړی او هیڅوک مو نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلی، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغسې یو حالت سره کله چې تاسو مخامخېدی څه ډول یو احساس یې در کاوه؟
سالی صاحب، زه ډیرو منطقو ته تللی ما او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول، مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګوي، موټر ونیسي کنه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویله چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لرې منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. موږ یو وخت هغه ته لاړلو، د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو، موږ گزارش جوړو. هلته د حیواناتو کلینیک و، خو د انسانانو نه و. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 5000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کله هلته لاړلو، نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پېژندلم، چې په څېرې نه پېژندلم، ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک مو، نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوه چې غازی صاحب محترم راځئ، داسې راشئ داسې راشئ. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم، گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلی دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي داسې دي، مګر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلی او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې ډیره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تا له عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، ته چې هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډیر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډېر ستړو لرې منطقو ته لاړلم، خو ماښام کې چې به کله راغللم، گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم، دومره به خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته اورښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وکړ، نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو، نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو، ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي، نو زه به خبریالي ولې پرېږدم او زه به د خبریالۍ سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ سالی صاحب،
غازی صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال، دوی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوالې رسنۍ سره، خو دوی وایي چې د ګزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د همغه نظام دولتي خبریال یم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په عامه کچه چې خلک ګوري، لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري.
او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ ژوند لږې پاکې پاکې به خبرې کوو. زمونږ خبریالي چې ده هغه پمدی ډېره خرابه شوه چې چا د فساد د لارې، چا د خپلولۍ د لارې، چا د سمت د لارې او چا د چارواکو سره د هغوی د غوړمالۍ د لارې دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام که چې هغه باور چې په نوره دنیا کې په ژورنالیزم شته دی هغه افغانستان کې وبیلل شو او خصوصا په لرې پرتو منطقو کې او ساحو کې دا لږ وبیلل شو. د دې غټه وجه همدا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتله، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زموږ په وطن کې. ما به ډېرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی داسې وکوي چې راځئ دا مسلک ډېر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دې 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو که نه څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی راپیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي. زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یو سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډېره ډېر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډېره زمونږ غټ مشکل دا دی چې موږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دی زر زر تې ځان خلاص کړو او بس دفتر ته د بېګار وارې تیر شي. نو که د دې نه موږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دي دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلی شي او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دی سره موږ مخامخ.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یوه کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده صالح صاحب، اصلا مسله دا ده چې مونږ که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کړو او هغه داسې پیدا کړو چې کونړ کې یوې رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړه، دا یو مثال دی، یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېره مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړه چې د افغان پوځ د یوه سرتېري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی او دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده، ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم. ما ورته ویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو، دا قصه راته وکړه ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه؟ ویل و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده می رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې و، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي که نه. ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطره انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې موږ د بیګار وار تېرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز تر شا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼي؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم او دغسې مسایل مې په خپله پیدا کول
په خپل می انکشاف ورکاو، په خپل می سرچینو سره خبرې کولې، او بیا خپل راپور نه می په خپل خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده، او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم، زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي کنه. خو کله چې مسایل تا پسې راځي، ته به د مسلو په خوښه ځې کنه، او کله چې ته په مسایلو پسې ځې، نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کې، زاویې به پیدا کې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان نه گزارشونه کوم، نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلئ، خو کله چې ماته مواد راشي، هغه خوند پکې چې زه څنګه اخلم، که زه چېرته هلته وایم ما چې څنګه اخیستلی شو، او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته. او دا ما سخت زوروي. زه ډېر کله وایم چې کاش زالته وای کنه، زالته وای، او ما دا مسایل رپورټ کړی وای، او دغه دغه قصه ما دغسې 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 راخیستی وای. زه بیا ډېر خلک نشم پازابولی چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه، دا هم یو غټ مشکل دی. نو د ساحې خبریالي لکه زما ډېره مینه چې دا د ساحې د خبریالۍ سره ده، او زه غواړم چې وزمه پسې کنه، مسایل ما ته را نه شي چې زه هغه تیار شیان جوړ کړم. نو دا 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 رښتیا هم تاسو خپل هم تجربه کړې ده چې دا ډېر خوند کوي چې ته په خپله مسله پیدا کړې، پسې لاړ شي او د خپلې زاویې نه راوسپړې. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډېر ارزښت ورکوي، او هغه خبریال چې دی هغه ډېر په اسانۍ باندې دغه مسله خشنلی شي.
غازی صاحب، په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې وروستیو کې ټکېدلي دي. فکر نه کوي چې دوی معیار هغسې نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده، ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
سالی صاحب، دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه دی. هلته د منابع موندل، هلته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک درپسې، ته به هر څه د طالبانو حکومت ته خې، که ته چېرته یوه انټرویو وکړې او هغه خپره شي، بیا ته د هغې نه وروسته نیول کېږي. مثلا دا د 2023 کال گزارش چې 168 قضیې ثبت شوې وې چې طالبانو د خبریالانو سره د تاوتریخوالي، په دې کې 168 یوازې د نیونه وې، چې لا دوه خبریالان د پرون خوشې شول، دوه لا اوس هم په زندان کې دي چې یو کال بند باندې محکوم شوي دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې هلته خبریالي څومره سخته ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم، بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم دپاره، د ژورنالیزم د آیندې دپاره، او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خو دغسې رسنۍ لرئ کنه، نو دا هم د خبریالانو دپاره، هم د رسنیو دپاره، هم د رسنیو د کور دپاره، دا یو ننګ او یو شرم دی چې ډېر وخت منبع نه معلومه. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه گزارش وکړي، ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخته ده. خو په افغانستان کې خبریالي اوس وخت کې ډېره سخته په دې ده چې د اوسني نظام چې طالبان دي، د هغوی سانسور دومره زیات دی چې خبریالانې بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کېني، یا د دې وطن نه وتښتي، ایران دي چې څنګه چلو کی. نو دا ډېره سخته ده. چان یو خو منابعو ته رسیدګي نه کېږي، او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې ورورته، نو دا د ژورنالیزم دپاره، او خصوصا کله کله زه ډېر د شرم احساس کوم چې دا څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی.
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بېطرفه خبریالي وکړي؟
سالی صاحب، دا سخته ده. اوس وخت کې دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغسې مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډېر ملګري دوستان دي چې هغه زه پېژنم، هغوی سره په تماس کې یم، هغوی ما ته چې قصې وکړي، نو زه ډېر پکې حیران شوم چې دا خو ډېره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي، د نورو لارو نه، د نورو منابعو نه خپل کار کولی شي. هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي، یوازې په دوو درېو سرچینو باندې اتکا ونه کړي، او لږ تر لږه نور خلک پرې راوغږي، نور شواهد او مسایل پیدا کړي، او یو څه وکړي. دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی، او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه دی، نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر او هم خپل تر حده باید کوشش وکړي. موږ چاته نشو ویلی صالح صاحب، ځکه چې دا حالات چې څوک درکوي افغانستان کې چې څوک دي او زور سره تماس کوي، هغوی دپاره دا کار ډېر سخت دی. خو بیا هم خبریالان باید تر خپله وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله را وغږي.
ځوان خبریال ذبیح الله غازی، مننه چې د آزادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړې، پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبریالي څنګه وي، مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان، مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم صالح صاحب، تاسو نم خدای خدا و آباد لره، تشکر.